وخت سهار لس بجې سپېز د لای کا کړم د مشال ریډیو په یو بلګړې کې هر کله کوم په پښور کې د پرونی ځارمن ځانمر کې بریښنا ځحال د امنیتي ځموري پاړه د صوبایي مرکزی حکومت پر یو بل تورونه په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمه کې د پولیو نوې پروګرام فایل د پاکستان د افغان ملایانو یا طالبانو ایستنه او د کرکټ نړیوال کپ پیلېدل هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړې کې تر کومه همدغه غړې به پای ته رسو په اونیز پروګرام د بخت ستوري باندې په پایل له خبرونه کوو. سرټکی د خیبر پښتونخوا پېښور کې په امام بارګا باندې په سوي بریټ کې د وژل سو کسانو مړی به نن خاور ته سپارل کېږي. د افغانستان سیمه ایز ارګانونو خپلواکي دروایي هڅه کوي داسې کسان د پاتې نه وشت ولایتونو لپاره د والیانو په دندو وګماري چې د کار پوره قابلیت لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روانوري کې په شمالي کیرولینا کې د دوی مسلمان وګړو د وژلو عمل ظالمانه او له خفقانه ډک بللی. اوسم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا پېښور کې په امام بارګا باندې په سوي بریټ کې د وژل سو کسانو مړی به نن خاور ته سپارل کېږي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له دفتره د جمعې ماښام جاری سوی بیان وای د حیات آباد میډیکل کمپلیکس مشر وزیر اعلی پرویز خټک ته وویل چې په پېښه کې شل کسان وژل سوي او 950 ټپیان دي. د پوینا د شلو زخمیانو روغتیایي حالت نازک دی. چارواکي وای بریټ هغه وخت وسو کړی چې د حیات آباد په امام باړه کې خلکو د جمعې لمونځ کولې. د پېښ پر ضد د شیګانو تنظیم د وحدت المسلمین او امامي رابطه کمیټي سرلننه د درې ورځو ماتم منځلو اعلان کړی. ترکی طالبان پاکستان د دې پریت پړه په غاړه اخیستې و. د پاکستان وفاقي وزیر د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر هغه خبره رد کړې چې مشکوک وسوال افغانستان او پاکستان تورسي. د جمعې پر ورځ حیات آباد پر امام باړه تر بدروسه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی له خبري اعلان سره په خبرو کې د امنیت ځمواري پر مرکزی حکومت واچول او ویل چې د پونه مشکوک وسوال افغانستان قبایلی سیمو ته راځي او وروسته د پاکستان نورو برخو ته خارسي. خو هم پرون په پېښور کې د سرحداتو وفاقي وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ افغانستان او پاکستان ته د مشکوک وسوالو پاکستان ته د وراوړېدلو خبره رد کړه.
اور یہ کہہ دینا کہ افغانستان سے آ رہے ہیں غلط بات ہے، وہاں سے نہیں آ رہے
ہیں. اور دا خبر کول چې افغانستان راځي غلط خبر ده. لا غزا نه راځي، دوی دلته دي، دغه ترګر دلته دي، په کوڅو او شارونو کې دي.
تر دې وړاندې په پاکستان تل دا تور لګولي چې مشکوک وسوال افغانستان او پاکستان تورځي او ترګر عملیات تر سره کوي. د پاکستان حکومت د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم یو نوی پروګرام پیل کړی دی. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د جمعې پر ورځ د دې پروګرام رسمي پرانیسته وکړه. د صحت اتحاد له مخې به د صوبې په دوولو ضلعو او قبایلي سیمو کې پر یو وخت د پولیو څاڅکو ورکولو مهم پیلې شي. د خیبر پښتونخوا د حفاظتي ستنو او واکسینونو د څانګې مشر ډاکټر ندیم مشال ریډو ته وویل چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په لومړي ځل به د مرکزي صوبایي حکومتونو او پوست په ګډه همکاري دغه پروګرام پر مخ وړل کېږي. د پولیو مانیټرینګ سل مشر ډاکټر امتیاز علي شاه مشال ریډو ته وویل چې په پاکستان کې د پولیو 15% ناروغان په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې دي. د افغانستان سیمه ایز ارګانونو خپلواکي اداره وایي هڅه کوي داسې کسان د پاتې 90 ولایتونو لپاره د والیانو په دندو وګماري چې د کار پوره قابلیت لري. افغان حکومت په وروستیو کې د 4 ولایتونو لپاره والیان، د 3 ولایتونو لپاره د والي مرستالیان او د هرات د 2 ولسوالیو لپاره ولسوالان وټاکل. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې بیان تواب غورزنګ د جمعې پر ورځ د وخت مشال ډیرو ټول هڅه کوي د پاتې 90 او نورو ولایتونو لپاره ډیر شر قابل کسان د والیانو په توګه وټاکي او دا له څرګنده نه ده چې دغه والیان به کله ټاکل کېږي. افغان حکومت وایي دا یو اوږد مهاله پروسه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روانوني کې په شمالي کیرولینا کې د درې مسلمان وګړو د وژلو عمل ظالمانه او له خفقانه ډک بللې دي. ښاغلی اوباما زیاته کړې چې په امریکا کې باید هیڅوک د مذهب پر بنیاد د یو بل کس په نښه نه کړي. د نوموړي پرونی بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د امریکا د انصاف وزارت ویلي د پلټونو فدرالي ادارې اف بی آی سره په ګډه پلټنه کوي چې د بریټ په تور نیول سوی کس او چیرې د نفرت په اړه جوړ قانون په ګډون وفاقي قانون مات کړی نه دی. اغیزمنې کورنۍ پر ولسمشر باراک اوباما شغ کړی چې پر چارواکو د زور راوړي چې پلټنه وکړي چې تورن قاتل کریګ سټیفن خدا عمل ځکه نه دی ترسره کړی چې وژل سوي کسان مسلمانانو. امریکا، روس او روس پلاوه بیلتون غشتون کې د یوکرين د ختیځ پاړه د سوي تازه اوربند له اصل روح څخه په سرغړونه تورن کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایندي جنساکی ویلي روس د یوکرين په دیبالتیف سیمه کې د هوایي دفاعي سیستم غني توپخانه او راکټ لانچونه ځای پر ځای کړی دي.
This is clearly not in the spirit of this week's agreement. All parties must show complete restraint in the run up.
دا وای د پښکارا پروانونه کې د سوي تړون د روح زد عمل دی. ټولې غاړي باید د شنبې ورځې عمل کېدونکو تړون لمخې له پوره پوره جګړې ډډه وکړي چې پکې د روس او د هغه بیلتون پلوه یاغان په دیپالسک دیبالت سیوی او نور یوکرایني شارګوټو بریدونو سمدستي دور درول هم شامل دي. جنساکی زیاته کړه واشنگټن جاسوسي معلومات لري چې روس تیاری نیولې چې د یوکرایني یاغانو ته په زیات اندازه وسلې ولې شي. روسي خبر دادی چې د کرکټ نړیوال کپ نن په استرالیا کې پیل شو. لومړی لوبه په ګروپ ای کې د سرلنکا او نیوزیلند تورمنز روانه ده. دا وخت نیوزیلند دا وخت سرلنکا 190 رنزونه جوړ کړی دي او د 1.4 اورونه سوي دي او شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. تر دې وړاندې نیوزیلند 131 رنزونه جوړ کړل او 50 اورونه کې شپږ لوبغاړي وسوځېدل او بل لوبه بیا د استرالیا او انګلند تورمنز روانه ده. استرالیا دا وخت د درې لوبغاړو په سوځېدو 115 رنزونه جوړ کړی دي او 0.2 اور لوبه سوي ده. انګلند به وروسته بیټنګ کوي. پاکستان به سبا له هند سره سیالي کوي. د خبرونو پای. خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل. په روانه غړي کې د جنو نورو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه هم لرو. د پېښور پر امام باړه په برید کې وژل شوی کسان نن خاورو ته سپارل کېږي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي مشکوک وسوال له افغانستان قبایلی سیمه تورزي چې مخنیوي د مرکزی حکومت ذمہواری ده. خو د مرکزی حکومت جواب څه دی؟
اور یہ کہہ دینا کہ افغانستان سے آ رہے ہیں غلط بات ہے، وہاں سے نہیں آ رہے.
اور دا خبر کول چې افغانستان راځي غلط خبر ده. د پاکستان حکومت د پولیو د مخنیوي لپاره صحت اتحاد نومي نوی پروگرام پیل کړی. خدا به ولی اغیزمن وي.
پاکستان آرمی، خیبر پختونخوا حکومت او فیڈرل حکومت نو دا د دې درې وړو اتحاد ده. کم کمی کوتیانې موږ نه مخکې کېدو هغه کوتیانې د اتحاد په وجه دا به بالکل ختم شي.
او چې کله د شپې باران وی نو د پښتو یو شاعر ولی ورته شوګر کوي.
زه ورته انتظار کوم زه د غشتو باندې انټرډیره پوری وخت پاتې کیږم. مخه مخه باران په الهام باندې اوس ما ذهن ته راځي او د غشتي حالات کوم یو شعر لیکلی.
دا به د بختر سوریا د بیکلتوري پروګرام کې واوري. نو رپورټونه هم لرو له مشال ټول سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د خیبر پښتونخوا پېښور کې پر امام باړه تر بریده وروسته نن په ټوله صوبه کې شیعه مذهبي ډلې او نور سیاسي ګوندونه د ویر اعلان کړی دی. چارواکي وایي په بریده کې 40 کسان وژل شوي او 950 ټپیان دي. وژل شوي کسانو مړي به نن په بیلابیلو سیمو کې خاور ته سپارل کېږي. تېر کې طالبان پاکستان د دې پېښې پړه منلې وه. نور حال له پېښوره شبری جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا سینر او د صحت صوبای وزیر شارام خان ترکه ترمخه پیخه کې شل پورې کسان وژل شوی دي او د سلويختونه سیوا پکې شوبل دي. جوبل کسان د پیخور حیات آباد میډیکل کمپلیکس او خیبر ټیچنګ اسپیټل ته طبي امداد لپاره وړل شوی دي چې پکې د ټولو جات حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې علاج لپاره پراته دي. بلخو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی نصر خان دورانی ویلو چې تر هغه ګاډي کې راغلل اول یې خپل ګاډي اوسوځول او بیا یې د لاسي بمونو نور درنې وسلې او خودکش جیکټو سره جمعه ته د نن نارانه وتل اول یې ډز وکړي لاسي بمونی ویشتل او بیا یې ځانونه اوالو زول. د پیښې وروسته حیات آباد میډیکل روغتون ته راوړل جوبل شوی کسانو د خپل سترګو لیدل حال مشال لیړو ته صدارنګ بیان کړو.
کله هيري سجدې ته تلل وغه ټیم نه دي باندې د ټیم کې بلاست وشوالو. یو بلاست وشول په تنه ملي کړه کټم چا پایر کړل مسجد باندې د ټیم نه پایرا شروع شو. بیا یو دوه درې بلاست وشو پای تقریبا 15-20 منټ شروع سي 30 منټ بعد درې کسانو کنه د کنسټیبل ور دے کی دی کی ملبوس و ددن مسجد تنو ته حال تا یو کس نه مسجد ولا کوم مزیان وغوت نه بندوق چین کړل نو وای هستلو او دی ټیم نه بس غوی پایرا شروع کړو بس بلاس پښول دی ټیم نه بیا مسجد کې پر ته پریشول پاتینو لز بغنا بعد بیا پایر مایر ار خاموش ول
ته مده اول دی غنیټو نو غو کو بیا زمون دی پرشنال وړ یو کس و د خودکش په سیمنډه کې دی چې روانې لو جو کسان مته ځان بلاس کړل او د نور مته جمعه ته بالکل نه نه وتلو الته مته کلاشن کو سره فایرنګ کولو کم از کم 45 منټ دهشتګرد وو خپل دهشتګردي جری وساتله.
بلخو په خیبر پختونخوا کې د بمونو شونډولو ډلې پولیسو مشر اے آئی جی شفقت ملک میډیا ته وویل چې برید کوونکي څلور کسان وو، درې پکې ځان الوزولې دي او یو ترهګر په ډزو وژل شوی دی او د هغه مړ دوی خپل ولقه کې اخیستی دی او دغه وسلوال چې کوم ګاډي کې راغلو هغه هم دوی خپل تحویل کې اخیستلې او پلټنې شروع کړې دي. بلخو د مطبوعاتو تر مخه تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې ذمواري قبوله کړې ده. د یادونه وړ ده چې نن د صوبې د زیاتره برخو په شان د پېښور ښار ټولو دوکاندارانو، تاجرانو، د مدني ټولنو غړو، مذهبي تنظیمونو او شیعهګانو تنظیمونو د ویر اعلان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د حیات آباد پر امام باړه تر بې درسته خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومتونو پر یو بل د تورونو او جوابي تورونو لګول پیل کړي دي. د جمعې پر ورځ خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویل مشکوک وسوال له افغانستان قبایلي سیمه تور دي او په صوبا هیواد په نورو برخو کې تر اگر عملیات ترسره کوي. خو د پاکستان مرکزی وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ بیا په جواب کې ویلي وسوال له افغانستان نه بلکې په پاکستان کې دننه موجود دي. په دې اړه به د غلام قوس رپورټ واورو.
په دې دړ کې تیر ماښام په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی د پیخه په سختو ټکو کې وغندله.
اس بارے میں دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ لوگ اسلام کے نام پر باہر نکلتے ہیں، وہ ان لوگوں کو شہید کرتے ہیں جو مسجد میں ہیں.
مونگ پدی خبر ڈیر غمجن یو چې د اسلام په نوم راوتلی خلق په جمعهتونو کې خلق وجنی، طالب علمان وجنی او په بازارونو کې خلق وجنی، په یو کلیسا کې خلق وجل یا په بل کوم د عبادت په ځای کې د خلکو د وجنی پرنګ ترګری هیڅ کله یو اسلامي کړنه نشي کېدلې. مونږ له به د دوی مقابله کول وی تر څو چې مونږ د خلق اخیرنی انجام ته نوي رسولي. په تیرو دو میاشتو کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول او په حیات آباد کې په امام بارګا وسلوالو دا دوه لوی بریدونه ترسره کړل، خو پښتنه دا ده چې امنیتي ادارې د دې بریدونو مخه ولې نشي نیولې. په دې لړ کې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د تیرې ورځې د پېښې وروستو له خبریالانو سره په خبرو اترو کې دغه ټوله ذمواري په وفاقي حکومت او د قبایلي سیمو سره په نزدېکت ورواچوله.
بالکل ہمارے ٹرائبل کے نزدیک علاقہ ہے.
دا علاقہ دا قبائلی سیمی سرا ڈیرا نزدے دا او دا قبائلی سیمونا تک را تک ڈیر آسان دے. دا آرمی پبلک اسکول دا پی خروستو مونگ لا وفاقی حکومت غختنه کړی و چې ټول ایف سی ځواکونه دی مونگ تا وسپاری چې د خیبر پختونخوا او قبائلی سیمو پوله محفوظه کړی شي، او په آئینی توګه هم دا د ایف سی ځواکونو کار دی ځکه چې پولیس هغلته کې نشي ورتللی. لیکن تر دې دمه دغه غوښتنه پوره نه کړې شوه، او که د دې پولې نگراني ایف سی نه کوي نو سرنګ به د داسې پیښو مخنیوی کولی شي.
اس طرح کے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے جب دہشت گرد آسانی سے افغانستان سے فاٹا میں اور فاٹا سے آسانی سے کے پی اور کے پی سے پورے پاکستان میں جاتے رہے.
خود صوبے د اطلاعاتو د وزیر د دې دریس په جواب کې تیر ماخام په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د سرحدي او ریاستی امور وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې دا خبره سمه نه ده چې غنی ترګر د افغانستان یا قبایلی سیمونه راځي.
که هر جگه کو سیل کرنا ناممکنات میں
ستا پولا پسونو کیلومیټر ده او هر یوځه سیل کول ناممکنه خبره ده. دا ویل چې غنی ترګر د افغانستان نه راځي د دلته خبره ده، دا د هغه زینه ناراضي دا ترګر هم دلته دي او په محلو کوسو او خارونو کې دي.
اور یہ کہہ دینا کہ افغانستان سے آ رہے ہیں غلط بات ہے، وہاں سے نہیں آ رہے، یہ یہیں پر ہے، یہ دہشت گرد یہاں پر ہے، محلوں میں، گلیوں میں، شہروں میں.
دا یادونی ولدا چې په تیرو دو میاشتو کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول او په حیات آباد کې په امام بارګا د دې دوه لویو وسلوالو بریدونو وروستو په امنیتی صورتحال پښتني راولاړی شوی دی. خو د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی وایي چې په قبایلی سیمو کې روانو پوځي عملیاتو سره به ډېر زر په ترګرۍ قابو وموندلې شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په پېښور کې پر امام باړه د برید په ضد په کراچي کې مظاهره سوي دي. مظاهره مظاهرونو غوښتنه کوله چې حکومت لا هم د وسلوال په ضد سم اقدامات نه دي پورته کړي چې له امله د پاکستان په بیلابیلو برخو کې وخت پر وخت دغه ډول حملې کېږي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په رپورټ کې.
تیر ورځ په پیښور کې د شیعهګانو په امام بارګاه کې د ترسره شوې چاودنې په ضد د جمعې په ماښام د کراچۍ پریس کلب مخې ته د مدني ټولنو لخوا مظاهره وشوه. مظاهرینو د پیښور په ناورین کې د قربانیانو په یاد شمې هم بلې کړې او په پاکستان کې د چاودنو او بدامنۍ په ضد یې نارې ووهلې. په مظاهره کې شریک په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم ایچ آر سی پی د سند څنګه مشر اسد اقبال بټ مشال رډیو ته ویل په پاکستان کې د بدامنۍ پیښې د یوې مودې راهیسې روانې دي. خو د خوښ او ناخوښ د تګلارې له وجې حکومت او امنیتي ادارې د دې په مخنیوي کې پاتې راغلي. اسد اقبال بټ وایي کله چې یوه بده پیښه وشي نو ریاست د لږ وخت لپاره د هغې په ضد ځینې اقدامات اعلان کړي، خو چې لږه نوره موده تیره شي نو دغه پیښه بیا هېره کړی شي او له دې امله بیا بله بده پیښه رامنځته شي. په پیښور کې په سکول حمله وشوه، بیا په شکارپور کې برید وشو او اوس دا دی په پیښور کې بیا حمله شوې ده. که حکومت په دې اړه څومره مخکې اقدامات کړی وي نو هومره پخوا به دا ستونزه هواره شوې وي. اسد اقبال بټ زیاته کړه په کار ده چې حکومت نور صفا خلکو ته ووایي چې وسلوال د اولس حکومت او د ټول انسانیت په ضد دي او دوی د دې په ضد سخته کاروایی وکړي، ځکه چې د ریاست سره د دې واک او ځواک شته چې دا بدمنی ختم کړي. په مظاهره کې شریک د مدني ټولنو یو بل غړي عبدالحی وینا وچه مخکې په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په ضد حمله روانې وي، خو د تیرو څو کلونو راهیسې د مذهب دننه د بیلابیلو مسلکونو وګړي پر یو بل حمله کوي او دا ډیر خطرناک رجحان دی. نوموړي ویل د خلکو د ځان او د مال د حفاظت ذمہواري د امنیتي ادارو ده او په کار ده چې دوی دا په ښه توګه ترسره کړي.
خصوصی طور پر جو امام بارگاہ ہیں ان پر مسلسل
دے وائی پا پاکستان کے دے تیرو اترلس و شلو کلونو را حسی دے شیاغانو امام بارگاوی او دے محرم جلوسونا پا نخدی. پا پاکستان کی جنگ دے مسلکونو مینستار عرصے دلے و اداری وز ہم دے خواہ او ناخواہ پا پالیسی روان دی او دے ٹولو وسلوالو ڈالو پزد حق سی کاروائی نکوی کمچے پا کار دا. نموڑی زیادہ کڑا یوازی دے قانون دے جوڑاولو چخا دے بدامنی مخا نشینی ولکے دلے دے بدامنی دے مخنیوی پا لڑکے باید دغو قوانینو تا عمل ملی جامعه ورواغستل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د سیاسي چارو کارپور رضا رومي مقاله خبره کړې. نوموړی وایي چې پاکستان باید نور د نظریاتي جګړو میدان جوړ نه سي او دا شان پر وسلوالو ډلو هم سترګې پټې نه کړل سي. تفصیل په دې رپورټ کې واورو. رضا رومي په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکي چې پر 14 دسمبر پېښور آرمی پبلک سکول برید شاوخوا دوه میاشتې سوي، خو لا هم دا نه ده واضحه چې آیا پاکستان خپله لاره بدله کړې ده او کنه. د دې په خبره له وخت تېرېدو سره سره د دې ناورین په اړه د خلکو خفقان ختم شوی دی او خپل عادي کارونو ته یې مخه کړې ده. بیوروکراسي خپل ورځني کارونه پر مخ وړي، سیاستوالانو بیانونه ورکړل او فوج خپل ساک پیاوړی کړی. د لیکوال په وینا د ترګری پر ضد جوړ شوی نېشنل اکشن پلان باندې عمل شروع شوی دی او په زرګونو کسان نیول شوی هم دی، خو لا هم داسې هیڅ منصوبه نشته چې وشي چې پر نیول شوو به څرنګه مقدمه چلیږي. خو د رضا رومي په خبره ده په خوا په څیر دا ځل به هم عدالتونه دغه کسان په ضمانت خوشي کړي. درنګه پوځي عدالتونه هم کار پیل کړي چې ځینې خلک د هر مرض علاج کړي. لیکوال زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د هر ډول وسوالې ډلې پر ضد د کاروایي خبره کړې وه، خو داسې ډېرې ډلې سته چې اوس هم آزاد فعالیت کوي. د ده په خبره حکومت یو ورځ پر جماعتو دعوه باندې بندیز ولګوي او بل ورځ بیا دغه بندیز نه وي، او د دې ترڅنګ اهل سنت و جماعت او نورې مدرسې چې د جماعتو دعوه د ملا تیر دي په پوره ډول فعال دي. لیکوال پرمخ لیکي باید پاکستان نور له بهره د راوړل شوو نظریو د جګړې میدان جوړ نسی او پر وسلوالو ملیشو سترګي باندې نکړي. د دې ترڅنګ رضا رومي پر دې خبره هم ټینګار کوي چې باید د ریاست احتساب وسی او د دې په وینا ترڅو چې د ضرورو ادارو احتساب او جواب طلبي ونسی دوی به بیا بیا غلطیانې کوي. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د لیکوال رضا رومي مقاله چې مهم ټکی مو اوریدل. که یو خاطر پېښور آرمی پبلک سکول برید د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه او پوځ د ترګري مخنیوي لپاره سره یو ځای کړی دي، نو بلخوا اوس د پولیو زیاتېدونکو پېښو دا کوتونه سره یو موټی کړل. د جمعې په ورځ مرکزي حکومت، خیبر پښتونخوا حکومت او پوځ په ګډه د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم یو نوی پروګرام پیل کړی. تفصیل به له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې واورو.
د خیبر پختونخوا حکومت، وفاقي حکومت او د پاکستان پوځ په ګډه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د مخنیوي لپاره د یو نوی پروګرام ترتیب جوړ کړی دی او دې پروګرام ته د صحت اتحاد نوم ورکړی شوی دی. او د جمعې په ورځ په پختونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پیښور کې د دې پروګرام پرانیسته وکړه. د دې پروګرام تر مخه به د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، اف ار بنو او اف ار پېښور کې د پولیو کمپینونه په یو وخت ترسره کیږي او د پښتونخوا حکومت، وفاقي حکومت او پوز به د دې کمپینونو په کامیابولو او د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلې هر ځای ته په رسولو کې د یو بل سره مرسته کوي. د لړکی د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د محکمې مشر ډاکټر طاهر ندیم مشال ریډیو ته وویل چې په پولیو ځکه قابو نه موندل کیږي چې ټولو ماشومانو ته د پولیو ویکسین نه رسی او د پروګرام سره به دوی هڅه کوي چې د سیمې هر ماشوم ته ورسی.
پاکستان آرمی، خیبر پختونخوا حکومت او فدرال حکومت، وفاقی حکومت کوم دی اغه نو دا د دې درې وړو اتحاد دی او دې کې چې کم کمی کو تیانه مونږ نه مخ کې کېدو اغه کو تیانه ان شاء الله دې کې د اتحاد په وجه او یو بل دې امداد په وجه کوم نو اغه کو تیانه به ان شاء الله دا به بالکل ختم شي. اوس چې کم د اتحاد لاندې کم کمپینونه کیږي اغه د 16 تاریخ نه شروع کیږي، نو اوس چې کم زیات بنیادی مسله دا اغه دا دې چې دا کوم د ټیرریزم دی یا دا دې کې سم واقعیت په وجه زمونږ د ټیم چې کم دې ځای په ځای رسیدنه نشي، ځکه اوس دا کوشش کوو چې هر چا ته ځان ورسو.
هم د سیات احتیاط باقلا لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو د سارنې یا پولیو مانیټرینګ سیل مشر ډاکټر امتیاز علي شاه مشال ریډیو ته وویل
دنیا کې 85% کې سونه چې کم دی هغه د پاکستان نه دي او بیا په پاکستان کې دنه چې کم دی نو 85% کې سونه د خیبر پختونخوا په اټا نه دي. د دې اهمیت خو په پولیو په پروګرام په حواله سره دسی دي. دلته کې چې کم په پولیو ټیم باندې اٹیک کېدل هغه په حواله سره نو د لا انفورسمنت ایجنسیز پکې ډېر غټ رول راشي. هغه کې صرف د سکیورټي او وجدا چې هغه د وجنه ټول ماشومان ته رسائی ممکن نه و. نو د دې پروګرام نه زموږ ډېر ځات امید نه وابسته دي. خو د دې ټول خلکو په جمع باندې راتل بیا د آرمی په دې په مشارکې کې راستل او هغه ویل چې او دا پولیو پروګرام چې کم دی دا کامیابول غواړي. نو دا زموږ په خیال باندې یو ډېر خیف دی. تعالی
د سیات احتیاط پروګرام لاندې به د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو 3.5 میلیونه ماشومانو ته د دې پروګرام ګټه رسیږي. د یادونه ورلا چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو 315 کیسونه رامنځته شوی وو چې د زیاتو تعلق پکې د پښتونخوا او قبایلی سیمو څخه وو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
افغان چارواکي په پاکستان کې نا رجستر شوی دینی مدرسې تړل شوی او هغه افغان طالب علمان افغانستان ته پتا ګر شوی چې هلته دینی زده کړې کولې. یو شمېر کاپوهان بیا د پاکستان دغه اقدام ته د شک په سترګه ګوري. پاکستاني رسنیو رپورټ کړی چې شاوخوا 4.5 سو افغان مولا امامان له پاکستان افغانستان ته ستنېدو ته اړ شوي دي. تفصیل به د سالم صالح په رپورټ کې واورو.
پاکستانی رسنی وی پورسته یو ورځو کې شاوخوا 4.5 سو افغان مولا امامان د پاکستان لبیل ابیلو برخو راټول او افغانستان ته ستنه کړی سی دی. خو په پاکستان کې افغان چارواکي بیا وایي چې دغه تازه ستنه کړی سی افغانان تر ډیره د خیبر پښتونخوا یالات د دینی مدرسو زده کوونکي دي. په پېښور کې افغان قونسل سید محمد ابراهیم خیل ازادي رادیو ته وویل پاکستان په ورسته یو کې د ناراجستر سویو مدرسو په تړلو پایل کړی او له دې سره پلس ګونو افغان طالب العلمان افغانستان ته په تګ مجبور شوی دی.
مدرسې رستار نه وي حکومت سره دی بند نو دې کې زمند دي افغانان هم چې ازدا کې کولی وي مجبور شو چې خپل وطن ته لاړ شي.
یو شمیر کارپوهان بیا افغانستان ته د افغان طالب العلمانو او ملایانو د ستنولو اقدام ته د شک په سترګه ګوري. احمد سیدی چې په پاکستان کې یو وخت افغان ډیپلوماټ وو یو له دغو کسانو دی.
سخت
تشویش لرم چې دا ملایان بل ته څه نه وي دلته په افغانستان کې یعنی بل جنجال ایجاد نه کړي د دې لپاره چې هغه افغانستان راځي اول خو له هر ولایت نه دي بیا نه افغانستان دا توان هم نه لري چې دا کنټرول کړي که نظارت لاندې واېسي تشویش لرم چې دا یو بل چل ونه وي افغانستان د مشکل لپاره
د دسمبر په نیمایي کې د پېښور پر یوه پوځي ښوونځي تر برید وروسته چې په نتیجه کې یې نږدې یو نیم سل کسان ووژل سول. پاکستان په دې هیواد کې پر میشتو افغان کډوالو فشارونه زیات کړل. د پاکستان ټوډې ورځپاڼې د راپور له مخې تر دې پېښو وروسته د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا په زرګونو افغانان نیول سوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د وروستي راپور له مخې د روان میلادي کال له پیله 2000 افغانان په خپل خوښه افغانستان دستانه سیوی او 2000 نور په زوره د ترخم لاره افغانستان ته اړول سیوی دي. تاکل سوی په نږدې ورځو کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د افغانستان د کډوالو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جانان مستزی تیر اونۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له مشر سره چې پر خیبر پښتونخوا ایالت واکمن دی پر همدې مسله خبرې وکړي. که څه هم د افغان سفارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې عمران خان ډاډ ورکړی تر دې وروسته به راجستر سوي افغان کډوال نه ځورول کیږي، خو داسې ښکاري چې افغان کډوالو ته لا هم دغه ستونزه متوجه ده. افغانستان وخت نا وخت پر پاکستان تور پوری کړی چې په خپل خاورې کې افغان طالبانو او حقانی شبکې ته پناه ورکړي او دغه وسلول په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو پوځیانو حمله کوي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي.
سلیم محمد صالح
دا مشال ریډیو دا
د خبر پښتونخوا حکومت په سپریم کورټ کې یو ځل بیا پر خپل دریځ ټینګار کړی چې د پاکستان د عدالتونو د رای اختیار د قبایلي سیمو ته وغځول سي. د جمعې پر ورځ د صوبې اسیسټنټ اډوکیټ جنرال یامر سیال سرونال وقار احمد خان عدالت ټول باید د دې هېواد د آئین په 248 ماده کې ترمیم وکړل سي. تفصیل ریاض مسخر راکړي.
دا چې کوم درخواست نو دا د هغه فیصله په ضد وفاقي حکومت یو درخواست جمع کړې په سپریم کورټ کې چې کوم د 13 کال 8 اپریل پیښور های کورټ په فیصله ورکړې و چې پکې پارلیمان ته ویل شوی چې هغه د 2/8 یعنی کې پنګریزه کې چې 247/7 وای چې په دغه کې آئین کې ترمیم راوستي چې دا غي تر مخه بیا پارلیمان سپریم کورټ او عدالتونو ته ووایي چې هغې د رای اختیار چې کوم دی نو هغه قبایلي سیمو ته هم وغځولی شي. د دغې په ضد باندې بیا وفاقي حکومت یو درخواست جمع کړو په سپریم کورټ کې او پرون د هغې اورېدنه وشوه. په دغې دوران اډیشنل اډوکیټ جنرل چې کوم د خیبر پختونخوا وقار احمد خان نو هغه خپل دغه موقف په ډاګه کړو چې د قبایلي سیمو خلک چې کوم دی نو هغه د دغه 247 یا د 248 آرټیکل تر لاندې هغې کوم بنیادي ضرورتونه دي بنیادی حقونه دي نو هغه ته لاسرسی نه رسي او دغه رنګ حق ده دینه محروم دي نو باید چې دا عدالتي دایره اختیار چې کوم دی نو دغه قبایلی سیمو ته هم وغځول شي. د دې په جواب کې د وفاق د طرفه چې کوم ډیپټي اټارنی جنرال ساجد الیاس هغه وی چې د های کورټ سره دا اختیار نشته او هغه بیا د یو ځړی فیصله حواله هم ورکړه چې هغه پارلیمان ته هدایت نشي ورکولې نو په دغه وجه باندې دا دغه چې کوم فیصله راغله نو هغه صحیح نه ده او باید چې سپریم کورټ ته دغه فیصله چې کوم دی نو هغه کله د موګرځي او د غرنګ په دی باندې عمل درآمد د وفاق د پاره دغه نه دی قابل قبول نه دی. دا آئین چې کوم 200 او 200 ماده ده هغه تر مخه یو هم چې کوم عدالت ته نو هغه نشي کولی چې خپل فیصله یا خپل کار هغه په قبایلی سیمو کې وکړي.
دا په سپریم کورټ کې د قبایلی سیمو ته د عدالتونو د دایره اختیار د غزولو په اړه د ریاض مسخیل ریپورت تفصیل راکوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر
د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام هم په دې غړی کې په پای کې لرو چې په کې یو شمېر ریپورټونو تر څنګ به د هم واوري چې د باران کلمه چې پښتو په شاعري کې استعمالی شي د څومره ارزښت لري کوم جمالیتي اړخونه لري له شاعرانو سره خبرې پرسوي دي او یو شمېر نور ریپورټونه هم د خوست لسمې بجې سوي دي د خبرونو لنډیز به وړاندې کړو. د خیبر پښتونخوا پېښور کې په امام بارګا باندې په سوي بریټ کې د وژل شو کسانو مړی بنن خاورو ته سپارل کېږي. د خیبر پښتونخوا د وزیرالله له دفتره د جمعې ماښام جاري سوي بیان وای د آباد میډیکل کمپلیکس مشر وزیرالله پرویز خټک ټول چې په پېښه کې شل کسان وژل شوي او 95 ټپیان دي. د پاکستان وفاقي وزیر د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر هغه خبره رد کړې چې مشکوک وسوال له افغانستان پاکستان تورسي. د جمعې پر ورځ حیات آباد پر امام باړه تر برید وروسته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی له خبرلانو سره په خبرو کې د امنیت ذماری پر مرکزی حکومت واچوله. د پاکستان حکومت د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم یو نوی پروګرام پیل کړی. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د جمعې پر ورځ د دې پروګرام رسمي پرانسته وکړه. د افغانستان سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي هڅه کوي داسې کسان د پاتې 9 ولایتونو لپاره د والیانو په توګه وګماري چې د کار پوره قابلیت لري. افغان حکومت په وروستیو کې د 10 ولایتونو لپاره والیان، د 3 ولایتونو لپاره د والی مرسالیان او د هرات د 2 ولسوال لپاره ولسوالان وټاکل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روانه اونۍ کې په شمالي کیرولینا کې د 3 مسلمانانو وګړو د وژلو عمل ظالمانه او له خفګانه ډک بلل دي. شغل اوباما زیاته کړه چې په امریکا کې باید هیڅوک د مذهب پر بنیاد یو بل کس په نښه نه کړي. امریکا، روس او روس پلاو بلتون غشتون کې د یوکرين د ختیځ باړه د سوي تازه اوربند له اصل روخ څخه په سرغړونه تورن کړی دي. د امریکا د بارني چار ویان دي جین ساکی ویلي روس د یوکرين په دیبال سیف کې سیمه کې د هوائي دفاع سیستم، غنی توپخانه او راکټ لانچرونه ځای پر ځای کړی دي. د کرکټ نړیوال کپ نن په آسترالیا کې په رسمي توګه پیل شوی دی. دا وخت د نیوزیلند او سرلنکا ترمنځ لوبه روانه ده چې نیوزیلند تر دې دمخه 121 رنزونه په 50 اورونو کې جوړ کړی او 6 لوبغاړي سوځېدلي. دا وخت سرلنکا لوبه کوي چې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 238 رنزونه جوړ کړی دي، 240 اوره سوي دي. او بلخوا د آسترالیا او انګلینډ ترمنځ لوبه روانه ده. انګلینډ لا لوبه نه ده کړې خو آسترالیا دا وخت بیټنګ کوي چې 1.5 رنزونه جوړ کړی دي، 3 لوبغاړي سوځېدلي دي او لوبه 8.1 اوور سوي ده. داود خبرونو لنډیز. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن مشرق ورسپانې خپل ادارې د پېښور په امام بارګا پېښې باندې لیکلې او وایي چې پېښور حیات آباد کې په امام بارګا باندې د ترهګرۍ دا ناوړه پېښه په داسې وخت کې رامنځته شوه چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد پوځي عدالتونو کار شروع کړی دی او حکومت وایي چې له دې خاورې به ترهګرۍ په مکمله توګه ختموي. د ادارې په وینا چې وسلوال په مختلفو طریقو ترهګرۍ کوي او دارنګ په خپلو مقصدونو کې کامیاب شي او په دې پېښه کې هم ترهګرو د سیکورټي فورسز په جامه کې حمله کړې دا. نو باید چې اوس تا صورتحال په نظر کې وساتلې شي او چې کوم ځای کې سیکورټي فورسز ولاړ وي او له هغه ځای په وردی کې څوک تیریږي نو پکار ده چې بې له تپوسې پرې نه دي او د تپوس سره سره یې تلاشي هم واغستې شي، ځکه که داسې ونه کړې شوه نو اوس به دا خلک دا لار خپلوي. اداریا اخر کې وایي د پېښور پېښې وروسته د یوې خاص برادرۍ په احساسي عدم تحفظ کې نور زیاتوالی یوه فطري خبره ده. د کومو تحفظ چې باوري جوړول ډېر ضروري دي، نو باید چې حکومت په خصوصي توګه د عبادت خانو او د عالمانو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. لدې سربیره جنگ رسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د زیارت په ورځ د توانی د پاره جوړې کړې شوې کمیټې د نهمې غونډې د مشرۍ په وخت وزیر اعظم نواز شریف متعلق چارواکو ته هدایت وکړو چې 1400 کیلومتره اوږد تاپی ګیس پایپ لاین پروجیکټ باندې دي زر تر زره کار شروع کړي شي. او په دې خبرې د خوشحالي سرګندونه کړي چې افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هندوستان د پټرولي مزیرانو د دې په ټایم فریم هم اتفاق وکړو. ادارې وایي په دې منصوبه کار شروع شو نو دا به کال 2019 کې سرته ورسی، حالانکه اول به دا منصوبه په 2019 کې پوره کېدله خو د ځن په وجه په دې راتلونکي لګښت 2.5 ارب ډالر سی واشوې دي. او دا منصوبه اصل کې د ایران ګیس پایپ لاین متبادل منصوبه ښکاري چې په شای امریکا او د هغې ملګري مالیاتي ادارې ولاړې دي. دریا اخري کې لیکي چې روانو حالاتو کې یوازې ایران د پاکستان او نورو ملکونو د توانې مسله نشي حل کولی او د دې لپاره به د نورو منصوبو ضرورت وي. او پرتاپی منصوبہ کی دا ہندوستان شمولیت سرا ردی اہمیت نور ہم واضح کی گی امید دے جی ٹول ملکوں نبا زر ترزر دی منصوبے عملی شکل ورکڑی نو اور سر بٹول منطق کی اقتصادی چلن تیز چی
دیسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
د بشرو کونو د څار نړیوال ادارې هومن رائټس واچ په پاکستان کې د تشتونو او د ناپیژندل سو مړیو د مندونو په اړه یو مقاله خبره کړې ده بل خو نیویارک ټایمز رسپانې په دې روسي کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو د شکېدو په اړه یو لیکنه خبره کړې چې تفصیل یې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي
د پاکستان سپریم کورٹ په یو امر کې ویلي دي چې په زوره د لادرکه کړل شو کسانو د مړو پیژنګلو دی شي د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره په دې اړه لیکي چې سرکاري شمیره ښایي چې د 2009 کال راهیسې په پاکستان کې انتظامیه د 3,550 کسانو مړی موندلې دي چې د لادرکو کسانو ګمان پرې کیږي او بیا د قانون پرته وژنو سره په تړاو یې نشاندهي شوې ده چې د 2,650 مړو شناخت نه دی شوی اداره زیاتوي چې په پاکستان کې په زوره د لکانو او یا د سړو تختونی په ټول پاکستان کې کیږي خو زیاتره پیښې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې مخې ته راځي د نړیوال قانون له مخې جبری تختونه یو مدام جرم دی چې د تختول شوی تن کورنۍ تر هغه زوريږي تر څو چې د لادرکه شوی تن په تقدیر نوی خبر شوی اداره د پاکستان سپریم کورټ پښتنې سمې بولی او زیاتوي چې اوس د حکومت کار دی چې د سپریم کورټ د غوښتنو سره سم کار وکړي او له ورکو شو کسانو سره انصاف وکړي اداره وایي که داسې ونه شي نو نور کسان لادرکه کېدی شي د نورو کسانو مړی موندل کېدی شي او نورې کورنۍ زوریدی شي بل خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان پوځ د زیارت په ورځ د پېښور د سکول بریج سره په تړاو د طالب وسلوالو په ګرفتارۍ کې د افغان حکومت د مرستې ستاینه وکړه د ورځپاڼې په خبره دا د دواړو ګاونډو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکاري طرف ته یوه اشاره وه چې له کلونو راهیسې یې تعلقات رنګلې پاتې شوي دي رسپانه لیکي په ولسی کچه د افغانستان ستاینه د پخوا پرتله مترادف کارو چې یوازې تیر کال دواړو هیوادونو په سرحدي سیمه په بمباری کولو یو بل تورنول رسپانه په یو اونۍ کې دوه مهمو پرمختګونو طرف ته په اشاره سره وای چې تیر اونۍ شپږ افغان سرتیری د پاکستان پوځي اکاډمۍ کې تربیت لپاره هلته ورغلل په اسلام آباد کې د زیارت په ورځ هلته په دوره ورغلي د چین د بارنو چارو وزیر وانګ جی په ولسی کچه اعلان وکړ چې هیواد یې د افغان طالبانو او د کابل حکومت ترمنځ د منځګړتوب لپاره مرستې ته تیار دی رسپانه لیکي دا ظاهري خبره ده چې دا به د پاکستان په مرسته کیږي خو بیا کو پخوانو وختونو ته وکتل شي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشالو د کمیدلو پس تعلقات بیا زر خراب شوي دي او کېدی شي دا ځل هم داسې وشي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
د کرکټ د ولسم نړیوال کپ سیالي نن پلسوی چې د مارچ تر 9 مینټې پورې به دوام ولري په دې اتلولو کې د افغانستان او پاکستان په ګډون ټول 14 لوبډلې برخه اخلي چې په دوو ډلو کې ویشل شوي دي نن دوه لوبي کېدلې یو د نیوزیلند او سرلنکا تورمنز او بل د استرالیا او انګلند تورمنز نیوزیلند او سرلنکا دا وخت لوبه کوي چې سرلنکا د نیوزیلند د یو سلیو دیش منډو په مقابله کې 240 رنزونه جوړ کړی دي نه لوبغاړي سوځېدلی دي 3.3 اوور لوبه سوې ده او استرالیا او انګلند په مینس کې لوبه روانه ده انګلند ټاس وګټلې او لومړی استرالیا ته د بیټینګ بلنه ورکړه دا وخت استرالیا د درې لوبغاړو په سوځېدو 116 رنزونه جوړ کړی دي او 10 اوور لوبه سوې ده دا چې افغانستان او پاکستان په کومه ډله کې دي او څه وخت بل چا سره سیالي کوي دا مچا زمي ریپورت ته بغښو افغانستان ار ان دی ورلد کپ
د کرکټ د نړیوال کپ فایل نن د سریلانکا او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ په لوبي سره وسو دا لومړی ځل دی چې په دې نړیوال جام کې د 14 هیوادونو لوبډلې برخه اخلي او یو شمېر هغو لوبډلو ته هم د لوبي کولو اجازه ورکړل شوی چې نوی راپورټ سوی او د نړیوالو یو ورځنی لوبو زیاته تجربه نه لري په دې اتلولۍ کې لوبډلې په دوو برخو کې ویشل شوې چې هر لوبډله به خپلې لومړۍ شپږ سیالۍ په خپل برخه کې دننه ترسره کوي افغانستان په الف برخه کې لوبیږي چې په مقابل کې استرالیا نیوزیلند انګلستان سریلانکا بنگلاديش او سکاټلند پاکستان به په دوهمه برخه کې لوبیږي چې په مقابل کې هند سوهیلي افریقا ویسټ انډیز زیمبابوي آیرلند او متحده عرب امارات دي د شننګ په اندازل په نړیوال جام کې ډیره تکړه او ډیره کمزوري لوبډلې سره یو ځای شوی چې امکان دی د بالینګ او بیټینګ په برخو کې یو شمیر پخوانی ریکارډونه مات شي. دا نړیوال جام چې د مارچ تر 9 نیټې به دوام ولري 9 لوبې به پکې ترسره کیږي. د الف او ب برخې له 2 لوبډلو به 4 غوره لوبډلې کوارټر فاینل ته وځي چې د مارچ پر 8 پیلېږي. وروسته به سیمی فاینل یا نیمه پای لوبو ته 4 غوره لوبډلې وځي چې سیالي یې د مارچ پر 24 او 25 ټاکل شوې دي. دا نړیوال جام فاینل یا پای لوبو به د مارچ پر 9 نیټه د استرالیا په میلبرن ښار کې ترسره کیږي. شنونکي نظر لري چې استرالیا، نیوزیلند او سویلي افریقا تکړه لوبډلې دي او د زیلیدو امکان یې زیات دی. د استرالیا د غوره بالینګ او بیټینګ ترڅنګ په خپل کورني لوبغالي یا هوم ګراوند لوبه کول هم ورته په ګټه تمامېدای شي. پاکستان چې په بیل لوبډاله کې لوبیج خپل لومړی لوب به د فبروري پر 15 د هند په ضد کوي. شنونکي دی لوبي ته ډیر زیات ارزښت ورکوي ځکه له دې څخه به د دوی د راتلونکو امکانات تر ډیره حد څرګندېږي. پاکستان خپل دوهم لوب د فبروري پر 21 د ویسټ انډیز په ضد، د مارچ پر 1 د زیمبابوي، د مارچ پر 4 د متحده عرب امارات، د مارچ پر 8 د سویلي افریقا او د مارچ پر 15 د آیرلند په ضد کوي. افغانستان چې په الف ډله کې لوبیږي خپل لومړی لوبه به د فبروري پر 13 د بنگلاديش په ضد، د فبروري پر 22 د سریلانکا په ضد، د فبروري پر 24 د سکاټلند، د مارچ پر 4 د استرالیا، د مارچ پر 8 د نیوزیلند او د مارچ پر 13 د انګلستان په ضد کوي.
دا خو د مچ اعظمي رپورټ دا چې د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک د افغان لوبډلې په اړه څه وایي په دې اړه زموږ همکاري فریبا ظاهر ورسره مرکه کړې. راځي چې ورته غوښ
په استرالیا کې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې حضور څونه مهم دی؟
نړیوال جام کې د افغانستان ګډون دا ډېر زیات مهم ده. دا یو ډېره ستره خبره ده د افغانستان لپاره، د افغانستان د فوټبال لپاره چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان یو لوبډله په نړیوال جام کې لوبي ده. هم د کرکټ لوبډله او دا څه آسان کار دی. د نړۍ په کچه باندې 14 غوره لوبډلې چې په 14 غوره لوبډلې کې افغانستان هم شامل شوی. ان شاء الله چې موږ تاسو ته چې په دغه لوبه کې هم افغانستان خو ځدیږي.
بله، د افغانستان لومړنۍ مسابقه څه وخت او د کومې ډلې سره به له دغه 14 لوبډلې څخه چې تاسو یاد کړه؟
د افغانستان لومړۍ لوبه د فبروري په 13 نیټه نړیوال جام سیالیو په لړ کې د بنگلاديش سره وړاندې ده.
بله، نو تاسو د افغانستان ډلې ته څه هیله لري په دغه لوبه کې؟
موږ هیله لرو چې هم ضعیف لوبډله نشو ویلای، ورته چې په نړیوال جام کې کوم لوبډله دی یا په اوري لوبډله دی. ان شاء الله چې موږ د دې په وړاندې نه تنها د بنگلاديش سره وړاندې د ټولو لوبډله په وړاندې بیلابیل ښه پروګرامونه برابر کړی دي تر څو د دې په وړاندې د پروګرامي کې عملي کړو او د افغانستان لپاره مسره ولرو.
بله، هو تاسو کته هم د افغانستان د کرکټ لوبډله د سیمې او حتی د نړۍ په کچه یو لا پیاوړو ډلو ته خبره لایسونو، ستاسو په نظر په دغه 14 سوسیال ډله کې کومې ډلې د افغانستان د ټیم د لپاره ډیر پیاوړی حریف بلل لایسو، یا کومه ډله یا کومې ډلې
په دغه 14 لوبډله کې افغانستان هم پکې شامل ده؟ د ټول پیاوړي لوبډلې وزیر کوي لوبډلې دي چې ونه د هم ماته د مليو ټول لوبډلې په دې امید چې مړي ولکم وګړي. خو زه به دا ونه کوم چې افغانستان سره په ګروپ کې ټول لوبډلې ډېر پیاوړي لوبډلې کوي لوبډلې دي. نیوزیلند او استرالیا به ډېر قوي لوبډلې دي.
او استاسي وړاندوینه څه ده؟ څونه خوشبينه چې افغانستان ډله به شو ځلېږي؟
موږ ډیر تمه لرو ول په دې چې ټول هیوادوال وکړل افغانستان کې څه مندو غلې تردا مهال لپاره دی متحده په اسرلیا کې څلور ته موږ کېږي چې پر دې څلور ته موږ کېږي دوه کې درې نو دې غفلي دی. یعنی ولې هغه هیوادونه څه شول چې په اسرلیا نیوزیلند کې په خپل ته موږ کېږي دوه کې ډیر لوبي غفلي دي.
دا او د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک. تاسو مشال ریډیو ری اوسم د باختر ستوري خبرونه درته وړاندې کوو چې پکې د واشزینه شاعری د شعری ټولګي د مخکتنی پورت په خصوص کې د لیکوال او خبريال په ویار غونډه او د باران په شاعران نه کیفیت رپورت ځای سوی دی. راځي چې تاسو مطابق ته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خپرونه کې به د یوې خزینه شاعرې د کتاب د مخکتنی ریپورت وړاندې کو. بیا به په خوست کې د یو لیکوال او شاعر په ویر د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو، او په آخر کې به پښتو شاعرۍ کې د باران د کلمې په استعمال له ځوانو شاعرانو څخه واورو. لومړی ریپورت ترازو. په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر داسې یوه ټولنه ده چې د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې په ادبي لیکچر نوټونو سربیره ویاړغونډې، یادغونډې او د نویو چاپ شوو کتابونو مخکتنې هم کوي. دا ځل یې د یوې ښځینه شاعرې د نوي چاپ شوي شعري ټولګې مخکتنه وکړه چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د آغلي شفیقي پښتونځۍ د شعري ټولګې هیلي او اوښکې مخکتنه وکړه. د مخکتنې په دې غونډه کې بېلابېلو لیکوالو او شاعرانو مقالې او ویناوې واورولې. د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین متمل په خپلې پرانیستونکې وینا کې وویل، دوی تل هڅه کړې ده چې د شاعرانو د تشویق لپاره د هغوی د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړې کړي.
خویندې هم لرو چې هغوی د غرونو تر څنګ د پښتو ادب او فرهنګ لپاره حدیثه لیکوي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دغه تشویقي غونډې د غرونو او خویندو د تشویق لپاره به جاري وي، او په دې برخه کې به دا غونډې دوام لري.
ځواني شاعري زرلختي وسیمي د پښتونځۍ په شاعرۍ مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلي وو.
شاعر خور پښتونځي په خپلو شعرونو کې خپل احساسات په داسې ډول څرګند کړي چې له یوې خوا د تېر تاریخ بیانونکي او له بلې خوا په سپېڅلو خیالونو کې د سولې پیغامونه وړاندې کړي دي. لکه چې وایي، پروت بیرغ به له مودو وروسته روان شي، خړ اسمان به مزلاند او تابان شي، تعبیرونه به رښتیا شي، د خوبونو د افغان زړه کې به کور د بل افغان شي. نو کله چې په دقت سره پورتنی شعر ولولو، نو همدا یو باید د ډېرو سترو معناګانو درلودونکی دی.
احمد جمال جمال هم یو له هغو څخه و چې د پښتونځۍ په شاعرۍ مقاله لیکلې وه. نوموړي په خپله مقاله کې یو ځای د شعري تخنیک نیمګړتیاو ته اشاره کړې وه.
شاعري که یو الهي ورکړه او استعداد وي، نو شعر جوړول او په ټولنه کې د ښه شاعر یا شاعري مقام ګټل یو بېل هنر او کمال غواړي. پښتونځۍ یو پښتون ټکره شاعره ده، خو د شعر په جوړښت کې دومره برلاسې نه ده څومره چې د دې د فکر او پیغام رسولو لپاره اړینه ده.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې پښتونځۍ داسې یوه شاعره ده چې په یوه بهرنۍ ټولنه کې هم خپل کلتور ژوندی ساتلې او د خپلو هیوادوالو په غم غمجنه شوې ده.
افغانان دي چې زموږ د وطن غېږې پریښې ده او پردیو هیوادونو ته پناه وړې ده. داسې شکل به یې تل دي چې زموږ فرهنګ یې بیا پریښې دی. مګر شفیقه پوری وازنۍ خور ده چې د خپل کورنۍ تربیت په نتیجه کې دې حد ته رسېدلی چې د پخپله په هغه خارجي ټولنه کې خپل کلتور نه دی پریښی. دا زموږ لپاره د منلو وړ خبره ده. او دا هغه ویر چې کوم دی، زموږ افغانان چې کوم ورباندې اخته دي، هغه ویر د په هالینډ کې هم کړی دی او په ټول اروپا کې هغه ویر کړی دی. نو موږ ته دغه قابل نه قادر دي.
شفیقي پښتونځۍ په خپلو خبرو کې له ویناوالو مننه وکړه چې په شعرونو کې ورته نیمګړتیاوې په ګوته کړي.
زه د ټولو ګرانو خویندو او ورونو څخه یو ځل بیا مننه کوم چې زما دغه ټولګه د زیاتو نیمګړتیاو سره سره دی لولي. انشاءالله چې په راتلونکي کې به لکه څنګه چې شاعرانو ورونو وویلې، دغه لارښوونې ونیو کې به انشاءالله چې ما ته زما په پرمختګ کې ډېره کومک وکړي.
هغلی شفیقه پښتونځۍ د ننګرهار ولایت د خیبې ولسوالۍ سره تعلق لري. تر څوارلسم ټولګي پورې یې ننګرهار کې زده کړې کړي، بیا پېښور د کډواله شوي چې هلته یې د افغان نجونو په یو ښوونځي کې د استاذۍ دنده پر مخ وړله، او د تیرو شلو کلونو راهیسې په هالینډ کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي چې هلته یې هم د افغانو ماشومانو لپاره د پښتو ژبې او دیني علومو ښوونځی پرانستی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په دې وروستیو کې په خوست کې یو شمېر لیکوالو او د قلم خاوندانو په بیلابیلو علمي او فرهنګي برخو کې نوي کتابونه خپاره کړي او ترڅنګ یې د ادب او فرهنګ مینوال هم هڅه کوي چې د دې ډګر حسن شخصیتونه ولمانځي. د دغه شخصیتونو له ډلې څخه یو هم لیکوال او ژورنالیست سخی سرور میخیل دی چې په خوست کې د ده د ادبي او فرهنګي هڅو ستاینغونډه جوړه شوې وه. نجیب الله لوخیل پر رپورٹ چمتو کرے دے.
خوست کی اوشمیر علمی فرهنگی او طولانی شخصیتون وای چی اوس مهال په پختون قوم کې حوصله او د منخت صفر ډیر شوی او پښتانه د هر هغه چا درنښت او عزت کوي چې د دې لوی ټبر د ژوند او فرهنګ د ودې او پرمختګ لپاره رښتینی خدمت کوي. دوی دا څرګندونه د تیر شنبه په ورځ مشال رادیو سره د دې سیمې د یو لیکوال شاعر او ژورنالیست سخی سرور میاخیل د غوره کلتوري خدمتونو د ستاین غونډې پر مهال وکړي. لیکوال او ژورنالیست ګل شریف حسن ویل چې اوس د پښتنو په سیاسي او ټولنی شور کې پرمختګ شوی او دوی د پخوا زمانو په شان یوازې مړی نه لمانځي بلکې هغه شخصیتونو لمانځنه او هڅونه هم کوي چې د دوی ادب او فرهنګ ته په خدمت لګیا دي.
یو بیت وایي چې په هر کام کې په ژوندون قدردانی وي، پښتانه چې کله مړ شي قدردان شي. خو له نیکه مرغه مونږ په خوست کې د فرهنګ ډګر نومیالیو د دود ته ورځ په ورځ غوړي تغییر ورکي، په دې ډول چې مونږ د یو شمېر تکړه شاعرانو لکه روغ لیونی، بهیر صاحب، پتنګ صاحب، ادب پوه او کرکتون کې مشهور استاد فیاض صاحب، او همداراز د ګل شریف حسند ماتې ګوډې لیکنې او ژبړن رباب ورته غونډې نیولې وې.
الحاج سخی سرور میاخیل په دې وروستیو کې د تلویزیونی ژورنالیزم په نوم کتاب لیکلی چې د دې کتاب په بډاینه او محتوایي غنا کې د ډېرو ښو داخلي او بهرنیو اثارو څخه د ماخذونو په توګه استفاده شوې ده. میاخیل د علمي او اکاډمیکي تالیفاتو ترڅنګ لنډو تلویزیوني ډرامو، سریالونو، همدارنګه مستندو او هنري فلمونو ته هم داستانونه لیکلي دي. شاعر او لیکوال طالب منګل وایي چې میاخیل د علمي هڅو ترڅنګ د ژورنالیزم په ډګر کې د مینجمنت او مدیریت خبرتیا هم لري.
کغلی میاخیل صاحب سره از پیداره کې نږدې پاتې شوی یم. هغه نه یوازې چې دی یو لیکوال، شاعر او ښه ژورنالیست دی، بلکې هغه یو ښه مدیریت هم کولی شي، یو ښه مینیجر هم دی. دی همیشه کوشش کوي چې خپل هغه څه چې دی کومې وړتیاوې چې دی هغه لري هغه نور ځوانانو ته وروښیي، او په دې برخه کې همیشه غواړي چې ځوانان وروزي او د ځوانانو په روزنه کې په خپل اداره کې زیاتې هڅې ترسره کړې دي.
د نظر خاوند نصیر احمد روخان په خوست کې د کتاب لیکنې د ورستیو هڅو ګټور پایلو ته هیله مند دی.
په تیرو څو کلونو کې لیدل کېږي چې د پښتو ژبې په علمي برخه کې مختلف آثار ټولنې ته وړاندې شوي. په ځانګړې توګه د پوهنتونونو دپاره ډېر علمي او اکاډمیک آثار چاپ شوي دي چې دا لړۍ لا هم مخ پر وده ده، او زه په دې عقیده او باور یم چې که چیرې په همدې ترتیب سره تداوم پیدا کړي دا په افغانستان کې د پوهنتونونو د علمي کچې د لوړېدو سره په څنګ کې د ژبو د انکشاف او پراختیا سره هم ډېر مرستندویه واقع شي.
لیکوال او ژورنالیست سخی سرور میاخیل په ځانګړي ډول د پښتون قوم د ادیبانو او علمي شخصیتونو اوسنی زغم او حوصلې ته په کتو وایي چې دوی د خپلو خدمتکارانو ډېر وړ خدمت ته هم د درنښت او احترام په نظر ګوري. نو دا ډول ستاین غونډې دوی ته حوصله ورکوي چې باید په نستړي کېدونکي ډول خپلې ژبې او ادب ته خدمت وکړي.
پښتون قوم هغه پخوانی پښتون قوم نه دی چې مثلا دا خطاب ورته کېدوی چې دوی یو بل نشي سره زغملی. دا دی عملا تاسو ګورئ چې پښتانه هغه غیور قوم دی چې د دوی لپاره کچې تا یو قدم واخلې دغه یو قدم دوی لپاره تقریبا ډیر زیات ارزښت لري او په ډیره زیات ستاینو باندې لمانځي. پخوا به مثلا ویل کېدل چې کارسوې سموم الله کږي پښتنه دي د کګو کانو دیوال، ولې اوس هغه بایته تقریبا دا تغییر ورکړی شوی دی. نو اوس کارسو کګوم انشاءالله پښتنه دي سمیږي. نو زه هیله لرم چې په راتلونکي کې به هم خپل شخصیتونه، خپل هغه ځوانان کله څه کړي وي دوی به یې تقدیروي تر څو نور هم تشویق شي.
یاد دی وي په دې وروستیو کې په خوست کې اوشمېر لیکوالو او علمي شخصیتونو لسګونه عنوانه بیلابیل سیاسي، علمي او ټولنیز کتابونه چاپ او خپاره کړي دي. د دې ترڅنګ ځوانانو هم د دا ډول علمي او ټولنیزو هڅو د تشویق لپاره بیلابیلې برنامې، مانځغونډې او ستاینغونډې جوړې کړي چې په ټوله کې ګټورې تمامې شوې دي.
باختر ستوري گرانو مینوالو د باران کلمه په پښتو شاعرۍ کې تر ډیره بریده په خپل نیول شوی د پښتو ټپو نیولې تر بغتیو سروکو او غزلونو پورې پکې شاعرانو تبازمایي کړې ده دا چې پښتو شاعرۍ کې باران ته په کوم نظر کتل کیږي په دې اړه مو څو تنه ځوان شاعران په دغه رپورټ کې درغږولي دي باران که یو لور ته د ځمکې آبادی ګڼل کیږي نو بل لور ته چاپریال خپلیا کوي للمې خړوبوي او د غرونو په لمنو کې شینکی راټوکوي همدارنګه پښتو شاعرۍ کې له ټپو نیولې بیا تر غزله پورې په هر پیر کې ورته شاعران تم شوي او د خپلو شعرونو ځمکه یې په باران زرغونه کړې ده دا چې د باران کلمه ولې شاعران په خپلو شعرونو کې ډېره کاروي په دې اړه مو څو تنه ځوان شاعران پوښتلي دي نقیب احمد اتل چې د باران د شپې په نوم یې یوه ټولګه هم خپره کړي وایي چې باراني موسم شاعرانو ته فطري کیف وربخي
ډېره موده دغه سیمه وچکالۍ ځپلې ده په ځانګړې توګه ننګرهار نو شاعرانو ډېره هڅه کړې چې دغه کلمه په خپل شعر کې وکاروي مثلا لکه زما یوه ټولګه د باران شپې په نامه ده شپه د باران دی او تنها یم خوب به څنګه راشي چې ته بې ما زه بې لتا یم خوب به څنګه راشي باراني موسم یو طبیعي کیف لري په خپله په ځانګړې توګه موږ تاسو شاعرانو ته شاعرانه موسم وایي چې کله باران راڅاسي نډي نډي ساسي خو دغه وخت کې موږ ډېر خوند اخلو دغه موسم نه یا باران چې ودرېږي سړی راوځي دغه ونې بوټي دا ډېر غوړېدلي بیا موږ یو بل ته وایو چې ډېر ښه شاعرانه موسم دی
ځوان شاعر احمد بختیار سایل وایي چې په کومه شپه باران وي دی ورته تر ناوخته ویښ پاتې کیږي او خامہ خاطرې نه د خپل شعر لپاره الهام اخلي
کله چې د شپې له خوا باران ورېږي هغه کوم زول چې کوي هغه ورخ چې د باران وي هغه کې یو ډول خوند وي یو ډول موسیقي پکې وي چې شخص چې کله اورم زه ورته انتظار کوم زه دغه شپه باندې یعنی تر ډیره پورې ویښ پاتې کیږم خامخا یو څه د دې باران په الهام باندې یو څه زما ذهن ته راځي او دغه شي حالات کې موږ یو شعر لیکلی
عزت الله جواب بیا په ټپو کې د باران یادونې ته اشاره کوي او خپلای زړښتې تمکیږي
زما خپل باران ډیر خوخیږي باران زمونږ په فولکلور کې ډیر یاد شوی دی په لنډیو کې یاد شوی په متلونو کې یاد شوی دی باران د ځمکې آبادی ده شیرینه یاره زه په تا آباده یم او خپل باران کې چې داسې یو برانډه غوندې یا جونګړې یو هغې کې سړی ناست دی او دا د باران ټک ټک اوري دا ډېره مزه کوي
ځوان شاعر احمد جمال وایي چې یو شمېر شاعران د باران ورېدل د اوښکو له سسېدو سره تشبیه کوي خو ګڼ شمېر بیا د خوشحالۍ شېبې ګڼي
د باران لفظ په خپل ذات کې ډېر خوږ او روان لفظ دی او که په شعر کې د کافي یا ردیف په برخه کې استعمال شي نو ډېر خیراز د بریخي او همغږي هم پرېمانه دي او دا هم کېدای شي چې زیاتره مینان د باران نه ښه خوږی خاطرې ولري او ډېرې د ویر او ژړا سره تشبیه کوي
له ځوانو شاعرانو پرته د غزل بابا امیر حمزه خان شینواري هم په خپله شاعرۍ کې باران بیا بیا تکرار کړی او شیبې پرې شاعرانه کړې دي ته چې له ما درومې دا د اوښکو باران ګوره روح د سفر کله وی په دا غنه شیبه کې او یادا چی ګور سترګي چې میډه کې ډکه کیږي نوم د تک په خلی و نخلی باران راغی مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان بس حال دی
سپلیم و پختو گوری نو تبوی داغ احمد گل فنکار دی
دا
پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
د
پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.